دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تاسو خبرونه اوري سنسرانه یوسف سیم نن به د امریکا ولسمشر جو بایدن لګروستا د دغه هیواد کانګرس ته کلنۍ وینا وکړي. د کانګرس ته د بایدن په مکلنۍ وینا ده او تمه کیږي چې د خپلو کارونو پلانونه به د داسې یو کانګرس مخې ته کیږي چې د هغه دیموکرات ګوند په کې د تیر کال په سیر په اکثریت کې نه دی. که درمون اوریدونکو د دغه وینا نور جزئیات به زموږ په پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي. د ترکیې په جنوبي سیمه کې چې د دوشنبه د ورځې په زلزله کې سخت ځپل شوی لسکونو افغانانو ته مرجو بلا غوښتې ده. د فیاض ترکمن په نوم یو افغان امریکا غږ ته وویل چې اویا تنه افغانان مړه شوي او ډېر شمېر لا هم د ودانیو لاندې ورک دي. د هغه په وینا د ترکیې په لسو زیانمنو شوو ښارونو کې د اویاو زرو افغانان اوسیږي او د افغانانو نږدې سل کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ترکیې کې د عبدالله اسلم خان په نوم بل افغان امریکا غږ ته وویل چې د سلو په شاوخوا کې افغانانو ته مرجو بلا غوښتې ده. هغه وویل چې د واکان په سیمه کې ډیر افغانان زیانمن شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه په ورځ د ریکټر په کچا د 1.8 درجه زلزلې د مړو شمیر د 500 اغوخته دي. د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو د زلزلې ځپلو سره د مرستو غږ کړی دی. لندن کې یو شمیر افغان کډوالو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د تخلیه په بهیر کې لندن ته انتقال شوي په دې اعتراض کړی چې حکومت یې د پایتخت نه د دغه هیواد یو لرې پرتې سیمې ته لیږي. د لندن د ساوت کینګسټن سیمې په هوټلونو کې ډیره په لسګونو افغان کورنیو ته د برتانیې د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د لندن نه 200 میل لرې د لیډ سیمې ته کډه وکړي. دغه حکومتي پریکړې افغان کډوال سخت پارولي او په وړاندې د اعتراض سره سره محکمې ته د تللو تکل کړی دی. افغان کډوال معروف خان د برتانیې د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د روان تعلیمي کال تر پای پورې 100 میاشتې نور وخت ورکړي چې په لندن کې پاتې شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د ځینو هیوادونو د سیاسي نمایندګیو د تړل کېدو په اړه د رپورټونو تر خپرېدو وروسته مسکو ویل چې په کابل کې د خپل سفارت بندېدو په اړه هیڅ پروګرام نه لري. د روسیې تاس خبري ایجنسی د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لکول لیکلي چې هیواد د کابل نه د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو او خپل سفارت د خالي کولو په اړه هیڅ تصمیم نه لري. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هیرس ته هم د رواني فروری د میاشتې په نمایي کې د میونخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. د میرمن هیرس د دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې هغه به د فروری د 14 نه د 19 پورې په جرمني کې وي. ټاکل شوی چې د میونخ په 95 امنیتي غونډه کې د نړۍ مشران په داسې حال کې برخه اخلي چې په یوکران کې د روسیې یرغل نشته یو کال پوره کیږي. د جمهور رئیس د مرستیالې دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې کاملا هاریس به په غونډه کې وینا وکړي او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو سره به هم وګوري. د ایران پوز پرون د سه‌شنبه په ورځ د ځمکې لاندې د جنگي الوتکو یو داسې مرکز راښکاره کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنگر ماتونکو بمی بریدونو مقاومت کولی شي. د ایران دولتي ایجنس ارینا وایي چې دا مرکز اوکاب سلور سلویخ نومیږي او جنگي او بی پیلټه الوتکې ترې استفاده کولی شي. د ایران ایجنس د دغه مرکز تصویرونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي خو د کیک موقعیت نه دی خولې. رپورټونه وایي چې دا مرکز د غرونو په لړیو کې سلګونه میټر لاندې په ځمکه کې جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې د سب سهارا افریقا سیمه د مذهبي سخت دریزو ډلو لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی او ډیر خلک دغې ته روان دي. وجه یې د مذهب سره نږدې والی نه بلکې اقتصادي بحران دی. د یو این ڈی پی دغه رپورټ وایي چې په دغه سخت دریزه ډلو کې د نو شاملېدونکو شمیر د ډیر حیرت وړ دی ځکه چې د دغې کچا 92% ته رسیدلې ده. رپورت وایي چې د کرونا وبا د ډیری ګرانۍ او د موسم بدلون د خلکو په ژوند ډیری بدې اغیزې کړې دي. د پاکستان د رسنیو تنظیمون کې ادارې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ویکیپیډیا په ویب سایټ بندیز لګولی دی. پاکستان د ویکیپیډیا په چلوونکو تور پورې کړی چې د خپل ویب سایټ نه داسې مواد نه دي لري کړي چې ګمان کېږي اسلام د پکې سپکاوی شوی وي احساسات زیان منوی منتقدینو د اسلام آباد د اقدام غندل او هغه په انټرنیټي حقوقو باندې گزار بلل دي. او د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیٹھی ویلی د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ به د ټی 20 درې سیالۍ د مارچ د میاشتې په پای کې ترسره شي. په ټویټر په خپل یو بیان کې سیٹھی ویلی هغه د اعلان په کول باندې خوشاله دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله به د افغانستان په ضد د مارچ په وروستیو کې په شارجه کې د ټی 20 درې نړیوالې سیالۍ ولوبوي. د نوریدونکو د خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنی وینا لري. زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه رپورټونه او مرکه هم دې وینا ته ځانګړي سوي دي. تاسو هم دراز د کابل په وخت 6 بجې د امریکا جغ له فیسبوک پاڼه څخه دا وینا په ژوندۍ بڼه اوریدلی او لیدلی شئ. خو لومړی براسو د رپورت ته چې ولسته د جمهور رئیس جو بایدن دوهمه کلنۍ وینا به بیا د لومړنۍ وینا تکرار وي ک دوی خبرې به پکښې وي. تحلیلګران توقع لري چې په دې کلنۍ وینا کې د جمهور رئیس څخه واوري چې کانګرس نور د ده په طرف نه دی. د امریکا جغ خبریالې انیتا پاول د واشنگټن څخه په دې اړه رپورت راکړي.
دا یوازنی فرصت ته چې جمهور رئیس جو بایدن د خپل مهم کارونو پلان د نیوی کانګرس مخې ته کیدی. جمهور رئیس نن شپه ملت ته وینا کوي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي ادارې رئیس کیرین جین پیری د دې کلنۍ وینا نه څو ورځې مخکې ویلي دي چې اغلبا د کلنۍ وینا په متن کې تر اخرې شېبې پورې بدلون راځي، خو ویل چې ځینې موضوعات نه بدلېږي. کرنجن پیری ویل
هغه ډیر فوکولاته اقتصادي پرمختګ چې موږ د پرهبري کې وینو هغه دا دی چې د په فکر او نظر زموږ اقتصاد داسې ودی کوي چې د ولست لومړني او متوسطې سطحې خلکو اقتصاد خشي. په دې تیر دوه کلونو کې چې کومي تاریخي قانوني لایحې تصویب شوې دي د ولست منځني سطحې خلکو داسې کارونه پیدا کړي چې ښه عاید لري، او نتیجه یې دا ده چې خلک زموږ سړکونه پولونه او ټولونه جوړوي او دا د ضروري شیانو نرخونه راټیټوي.
خو تاریخ پو جیرمی سوری وایي چې د پالیسۍ په حق له هم دا وینا او هم تل ویناګانې په ګوندي لحاظ کیږي. جیرمی سوری ویلي
politics matter اسلند د تګلارې لپاره سیاستونه وزکیږي، نو دا یو فرصت ده چې ولسمشر هر کال کوشش وکړي خپل اجنډا جوړ کړي، عوام به په داسې طریقه تنظیم کړي چې هم خپل او هم ګونی ګټه وکړي، خو همدار از هیله ده چې د سیاسي موخو لپاره فشارونه هم وارد کړي.
سوري وویل توقع لري چې بایدن خپل مخکنی خبري بیرته د ملت د نبض په بنا او د هغه څه په بنا جوړ کړي چې دایې د خي اړخلو لوري دیموکراسي ته تهدیدونه غنی. همدغه راز ممکن د اوکراین جګړه لکه څنګه چې تیر کال مطرح و دا ځل هم مطرح وي، او بایدن د روسیې د یرغل د دفاع لپاره د اوکراین سره د غرب د مرستې په ضرورت هم وغږیږي. بایدن همدغه راز ویلی دی چې د دې اداره غواړي چې د سخت جنین په حق له د پولیسو په قوی کې د اصلاحاتو دراوستو او د هغه تشدد د مخنیوي لپاره نوي قوانين جوړ کړي چې افراد ته د هغوی د شخصي حفاظت په خاطر د ټوپک او تمانچې درلودلو حق ورکوي. خو په دې برخه کې د یوې سخت مقابله سره مخ ده، ځکه چې د قوانینو د تصویب صلاحیت او قدرت د کانګرس په لاس کې ده، او د کانګرس د ولسی جرګې کنټرول د مخالف ګوند جمهور غوښتونکو په لاس کې ده. د ولسی جرګې نوی رئیس کیوین مکارتی به چې د جمهور رئیس شاته ناست وي د بایدن سره په دې بحث کې ګیر دی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې څنګه ولګول شي. جمهور غوښتونکي هڅه کوي چې په حکومتي لګښتونو کې غټ کمی راوړ شي. کیوین مکارتی وویل
زما خبره بیخي واضح ده، په کومه لاره چې اوس موږ روان یو نور په هغه لار باندې تللی نه شو. په دیوې متوازن لارې باندې د ټول لپاره باید په دغه مسیر کې بدلون راوړو. دا بدلون څنګه راوړل شو په دې اړه به بحث کوو.
خاغلی سوری وایي مکارتی به نن شپه د بایدن شاته ناست وي، او خلک به د جمهور رئیس د کلنۍ وینا په دوران کې د کیوین مکارتی حرکات څاري. جیرمی سوری وویل
خلق بګوري چې تنده یې تریو دی، په قار دی، خلق یې تنگ دی، موافق نخکاری یا داسې معلومیږي چې هیڅ شی نه مانی. خو که چیرې د ولسمشر بایدن خبرې ورته په زړه پورې وي او ډېر خوشحاله معلوم شي، بیا نو معلومداره خبره ده چې د خپل ګوند ښي اړخ به ترې ځان جلا کړي. پولیسی جرګه او ګوند کې دغه وړه ډله غواړي چې هغه د ولسمشر سره مقابله وکړي.
د پالیسۍ دغسې مختلط سیاستونه، تظاهر او کرکټرونه به نن شپه د بایدن د خبرو په دوران کې خصم دم څرګند شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنی وینا لري. زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه، رپورټونه او مرکه همدې وینا ته ځانګړي سوي دي. تاسو هم داراز د کابل په وخت 6:30 بجې د امریکا جاغ له فیسبوک پانو څخه دا وینا په ژوندۍ بڼه اوریدلی او لیدلی سي. قدر بن اوریدونکو، د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې جمهور غوښتونکو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې و چې د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې پلټنې به کوي، او اوس چې نوی کانګرس منتخب شوی، د کانګرس خبریاله کاترین کپسن د مهاجرت سیاسي پلوه او د محرم اسنادو په اړه د کانګرس اندیشنو ته کتنه کوي.
د متحده ایالاتو د استازو د جرګې چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت لري، 13 میاشت لوړه وکړه. دې سره په واشنگتن کې د بیشلی شوي حکومت د یو نوي دور پیل وشو، او جمهوریت غوښتونکو ژمنه کوي چې د سپینې ماڼۍ د نظارت لپاره به د کانګرس رول تر سره کړي. د استازو د جرګې رئیس کیوین مکارتی وایي:
"Did you take this obligation freely without any mental reservation a purpose of evasion and that you will well and faith
جمهوریت وختون کې وای چې د بایدن ادارې لخپل واغنا ناوړه ګټه پورته کړي، او د دې مثال د متحده ایالاتو په سویلی پوله کې د ډلېز مهاجرت سره د ادارې چلند خای. د جرګې د قضیه کمیټې مشر جيم جارډن وای:
"I do not think any American believes that justice should not be equal to all. And we found from this administration what happened before every single election."
جمهوریت غوښتون کې د ولسمشر د کورنۍ په اړه د تحقیقاتو پلان هم لري. دوی د هغه تورونو پلټنې هم غواړي چې وای د ولسمشر زوی هانټر بایدن د خپل پلار له سوکۍ څخه ناسمه ګټه پورته کړي، خو ډیموکریټان وای چې تحقیقات به په غیر عادلانه ډول ولسمشر پنخ کړي. د جرګې د ډیموکریټو مشر حکیم جیفریز وای:
"Month after month after month we have set records for migrants coming into the country."
تیر اونې د کانګرس لخوا لومړی غوښتنه د بایدن د عدلی ریاست د پلټنو لپاره شوې ده. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 13 میاشتې په تیرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
خبرمن اوریدونکو، نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنی وینا لري. زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه، رپورټونه او مرکه همدې وینا ته ځانګړي سوي دي. تاسو هم داراز د کابل په وخت 6:30 بجې د امریکا جاغ له فیسبوک پانو څخه دا وینا په ژوندۍ بڼه اوریدلی او لیدلی سئ. د امریکا جمهور رئیس نن د امریکا خپل کلنی وینا لري. په دې وینا کې به کوم کورنی او بهرنی مسایل یاد سي، او آیا په دې وینا کې به د افغانستان یا دونه هم وسي او کنه؟ زموږ همکار متیو لابد په دې اړه د امریکایي چارو کارپو شیرجان احمد زسره مرکه کړې ده.
محترم شیرجان احمد صاحب، د امریکا ولسمشر جو بایدن ولس ته خپل کلنی وینا کې د کانګرس د شریکو غونډې په جریان کې تاسو څه فکر کوئ چې امریکایي ولس به څه تمه ولري د دوی نه چې وایوري؟
زه فکر کوم د ولسمشر بایدن وینا مهم ده چې به د امریکا لپاره د دې ډېر دوه کلونو د کوم پالیسي کنه چې په هغه باندې راترخیږي. لکه اقتصاد شو د کورونا راوتل دی پولي تورم ده او د دې د قرض حدود دي داخلي قرضونو حدود چې لري هغه موضوع به وي. دوی به ولسته وایي چې موږ د خپل اقتصاد بیا جوړولو لپاره کوم اقدامات کړي دي، کوم پالیسي کانې چې موږ غوره کړي دي هغه څومره عملي شوي دي، ګټه به څومره وي، او د دوی د راتلونکي لپاره یو نوی پروګرام شروع کړی دی چې هر څه په امریکا راتلونکي په امریکا کې جوړیږي. دا د امریکا یو اقتصادي پلان دی چې غواړي کوم تولیدات چې د امریکایي کمپنۍ په چین یا نورو هیوادونو کې کوي هغه بیرته امریکا ته راولي او د امریکا داخلي اقتصاد ته نور هم وده ورکړي. نو زما په اند د ولسمشر بایدن وینا به نن شپه په زیاته په اقتصادي اهدافو او داخلي سیاست باندې راڅرګندېږي.
د ولسمشر وینا په داسې حال کې کیږي چې په کانګرس کې د مخالف ګوند د مرکزونکو اکثریت دی او د هغوی مشر دی هم شاته به ورته ولاړ وي. څه فکر کوئ دغه حالت کې به د دوی دغه وینا او د دې مقابل کې د عکس العمل به تاسو څنګه وینئ؟
د امریکا په سیاست کې طبیعي ده چې هر ولسمشر هر ګوند وی خپل وینا به کوي او مخالف ګوند به خپل مخالف نظرات وړاندې کوي. دا که هر څومره زیاتې لاسته راوړنې هم ولري، مخالف ګوند په هغه کې کمیانې را پیدا کوي، منفي نکات به راټولوي او هغه به په اساس باندې خپل سیاست یا سیاسي غبرګون ملت ښکاره کوي. نو همدغه تمه هم دا کېدی شي چې ریپبلیکنان به هم په دې ځواب کې ځوابي بیانې ورکوي د بیانې نه وروسته او د ده اقتصادي کارونه به ناکام ښایي، ځکه په تیرو وونه کې یو سروې شوه د واشنگټن پوسټ ای بی سی چې تقریبا 90% نه زیات ریپبلیکنانو دا باور درلوده چې ولسمشر بایدن په خپل پالیسیکانو کې ناکام دی. دا باید هم چې دا ریپبلیکنان دي د مخالف حزب والا دي، نو حتما دا په خپل ځواب باندې کې ریپبلیکنان د ضعف ټکی را برملا کوي، ځکه دا د امریکا سیاست یو طبیعي لار ده چې فرق نه کوي که هر څوک رئیس جمهور وي که کار نه کړی وي، مخالف ډلې به همیشه دا منفي ټکو باندې به تمرکز کوي.
د نړیوال سیاست په ارتباط عموما ولسمشر د امریکا چې وینا کوي خپل هغه نظر وړاندې کوي، تاسو فکر کوئ چې په ترجیحاتو کې به په نړیوال سیاست کې کوم کوم مسائل وي؟ یوکرین، ایران، افغانستان، د څه دغه احساس کوئ چې څه وایي؟
د تیرو دو کلونو راهیسې یا د تیرو څلور کلونو راهیسې حتی د ولسمشر ټرمپ د زمانې راته خو د امریکا نړیوال سیاست یا بهرنۍ چارې زیاتره په چین باندې محتوا کوي، په چین باندې راڅرخېدلې. د چین په خلاف کوم پالیسي کار چې د اقتصادي وده جوړوله زیاتوله په امریکا کې نظامي توګه باندې کوچي هڅو کې خپل اطلافات په سیمه کې لا زیات کړي، دغه طریقه ولسمشر بایدن هم خپل کړی ده او تمرکز زیات په چینو. په دې کې د یوکرین جګړه هم رامنځته شوه، د یوکرین مسله هم د نوره تازه شوه چې د روسیې سره د امریکا د اړیکو باره کې هم فکر کوم خپل خبر به کېدی شو چې وایي چې موږ یوکرین سره دومره مرسته کړې ده، هغوی نظامي مرسته مې کړې ده، د هغوی اروپا کې مو اختلاف را پیدا کړی دی او د اروپا سره مرسته کړې ده چې د روسیې د طبیعي منابع باندې تکیه کمه کړي. نو دوی به کوشش کوي چې خپل بری وښيي د چین په خلاف او د روس په خلاف، خو زه فکر نه کوم چې افغانستان به نور د ولسمشر بایدن د ټکو مهم برخه وګرځيږي، ځکه دا هیڅکله هم نه غواړي په خصوص تیر دوه کلونو کې چې افغانستان د بحث موضوع وي او دومره دلچسپي هم نه لري.
ډېر ډېر مننه محترم شهزاد احمد صاحب چې امریکا غږ نه راډیو ته مو وخت
ژوند اوسه. زه دې
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او صحي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیویي او تلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه معلوموي.
خبرمن اوریدونکو نن د امریکا په وخت 9 بجې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته کلنې وینا لري. زموږ د خبرونو زیاتره خبرونه، رپورټونه او مرکه هم دې وینا ته ځانګړي شوی دي. تاسو هم داراز د کابل په وخت 6:30 بجې د امریکا جاغ له فیسبوک پانو څخه دا وینا په ژوندې بڼه اوریدلی او لیدلی شئ. قدر من اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن شپه ملت ته خپله دوهمه کلنۍ وینا کوي، خو سوال دا دی چې په داخلي مسایلو کې به یې آینده پلانونه څه وي او آیا په خارجي مسایلو کې به د افغانستان په هکله څه ووایي یا نه. موږ د سیاست د ډاکټر حکمت الله حکمت سره په همدې باره کې ځینې ټکي مطرح کړي دي.
ول جمهور رئیس بایدن په دې خپلو خبرو کې د اجنډا باندې شغږیږي، د دوه غټ ټکي به څه وي ستا په فکر؟
د امریکا اوسنی دیموکرات ټیم چې قدرت لري په راس کې د امریکا تر ټولو مجرب سیاسي شخصیت جو بایدن قرار لري. په حقیقت کې د حالاتو په چړلو سره په خپل کورنی سیاست کې هم بریاوی لري هم شاتګونه لري.
اوکې،
په کله د کورنی سیاست خره را شروع کړ، د په لومړي ورځو چې د وکولای سو چې د کووید په وړاندې باندې موافقانه مبارزه مختبوزي، د واکسیناسیون پروګرام مختبوتلی، په لومړي څو شپږ میاشتې کې د بیکاری کچه ډیره راټیټه کړل، سره د دې چې اوس د بیکاری کچه د پرون د ایسایا 3.4 ده. ولې په ورته وخت کې د کورنی سیاست کې ماته هم وخوړلې، د په منځنۍ ساکنو کې دواړي جرګګۍ د امریکا د پارلمان د لاسه ورکړلې، یعنی د جمهوریت خواهانو په اختیار کې ولیدلې. په لومړي ځل باندې د امریکا دولتي پور 10 بلیون ته واوښتل، یعنی د 2000 څخه بیا تر اوسه پورې 1 بلیون نور په دغه پور باندې زیاتوالی راغلی چې دا د امریکایانو پر اقتصادي ژوند باندې تبان تاثیر لري. همدې توګه باندې د ارز د ډالر ارزښت په نړیواله کچه باندې راکټ شوی دی، او تر ټولو خلابه دا چې د ډالر راکړه ورکړه په نړیواله کچه کې د جو بایدن د رقیبانو لخوا څخه د جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا سیوادونه دي چې په خپلو ملي کرنسی باندې تعاملات کوي. د دې ټولو سره سره بایدن هغه څوک دی چې د خپل ژوند د لومړي ځواني څخه د سیاست سره کار درلودلی دی. د امریکا په پارلمان کې پاتې شوی دی، مرستیال ولسمشر پاتې شوی دی، د نړۍ په سیاستونو کې ډیر وارد سیاست دی. ولې دا هم یې روي چې د سینوسال د پر شخصي کریکټر باندې د امریکایانو په سترګو کې او د نړیوالو په سترګو کې تاثیر لري، کې دا استدام یو هغه علت چې د محبوبیت دومره نه دی لکه په لومړي کال باندې چې اوس تاسو سره مخایسه کوي.
نو تاسو ویلې چې ځینې کامیابۍ او ځینې کارونه چې هغه یعنی سل په سلو کې کامیاب نو دا خو تاسو بیان کړل درست، او اوس وی چې د لومړي کال کې یو اندازه مګر روسته بیا د محبوبیت کم شو، دا د محبوبیت د کمیدو نتیجه دا داخلي مسله وي او که خارجي؟
په امریکا کې تر ځای پورې چې زه څېړنه کوم، امریکایان ډېر ریالیستیک او آگاه خلک دي. هغه قضاوتونه پر خبرو ډېر نه کوي، بلکې پر کړنو یې کوي. د امریکایانو اقتصادي وضعیت او د امریکایانو نړیوال ایمیج هم دا دلیل دی چې امریکایانو په منځنۍ ټاکنو کې دیموکراتانو ته رائے ورنکړله. اوس د جو بایدن محبوبیت هغه کچه نه دی چې په لومړي سر کې وو، ولې اوس د قوی چیم د ځان سره لري. دغه سی کسان لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا رئیس او د دمرستیال معاون، دا هغه څوک دي چې د ټیم لا هم ډیر قوی ساتلی دي، هم په کورنونو سیاسي مسایلو کې هم په نړیوالو معاملو کې. ولی په تعصب سره چې د امریکا نړیوالو رقیبانو خصوصا چین او روس په خپل سیاستونو کې د امریکا د ماتې لپاره جدي اقدامات وکړل، امریکا یې وننګوله په نړیواله کچه باندې په سیمهیزو ننداریو کې، خصوصا د اوکراین جګړه د امریکا پر وسنی حاکم ټیم باندې سره د دې چې دوی موافقت بولي د اوکراین لاټر کوي، ډیر منفي اغیز ځکه کړی دی چې د امریکا د بودیجې څخه، د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو څخه په میلیارډونو ډالر هر میاشت اوکراین جګړې ته لیږل کیږي. دا سیاوه جګړه چې
تر اوسه پوری د بریا سره هم نه لیدل کیږي. په دې ځای کې نړیوال تحلیلګران چې ځکه پر جو بایدن باندې ځکه نیوکه کوي چې جو بایدن د جګړې لار خلاصه پریښه ده، د مذاکراتو او ډیپلوماسۍ لار بند کړې ده، کوم څه چې د امریکا په سیاست کې ډیر لوی ځای امریکایانو ډیر لوی ستونزې په ډیپلوماسۍ باندې حل کړې دي، په جګړو باندې نه. ولې نن په نړیواله کچه باندې هم د چین سره هم د روسانو سره د ډیالوګ پروسه د جو بایدن په سیاست کې لومړیتوب نه لري، کېدای شي یو دلیل هم دا وي چې دته په نړیواله کچه باندې او په کوردنونه کې د داسې چا په سترګې نه کتل کېږي چې په راتلونکي ټاکنو کې کېدای شي دوی په قطعي توګه بریالی وګڼل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تېرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیویي او ټلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
قدر من اوریدونکو، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي د پټلي اداره وایي ټاکل شوی په روانه اونۍ کې به د طالبانو د حکومت یو هیئت د ازبکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. اورګاډي پټلي د ادارې ویان وایي چې په تېره اونۍ کې د ترکمنستان له لارې د اورګاډي په واسطه د خوراکي توکو واردات زیات شوي دي. د ازبکستان د اورګاډي پټلي ادارې تیر اونۍ وویل د حیرتان لاریه افغانستان ته د سوداګریزو موادو د لیژل بهیر د تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورټ راستولی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د ادارې ویان عبدالسمید دورانی وایي چې ټاکل شوی د دغه ادارې او د طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی به ازبکستاني چارواکو سره له دغه هیواد څخه د اورګاډي په واسطه د حیرتان بندر له لارې مزار شریف ته د سوداګریزو مالونو د بهیر د بیرته پیلېدو په سر ته خبرو لپاره په روانه اونۍ کې دغه هیواد ته سفر وکړي.
د حیرتان مزار شریف وسپنې پټلۍ په اړه ویلای شو چې په همدې اونۍ کې دی وسپنی پټلۍ او اماراتي ادارو یو ګډ پلاوی ازبکستان هیواد ته سفر کوي او له ازبکستان البته ازبکستان هیواد سره د حیرتان مزار شریف وسپنی پټلۍ د ځینو برخو تفاهم لیک نهایی او قرارداد لاسلیک کړي چې ورسره به ان شاء الله د حیرتان مزار شریف وسپنی پټلۍ لارې بیرته د تجارتي توکو صادرات انتقالات پیل شي او ان شاء الله دغه مسیر به په عادي توګه دوام ومومي.
د انټرفاکس خبری اژانس تیر اونۍ د ازبکستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې له قوله ویلي و چې دغه ادارې د تېرې چهارشنبې د ورځې راهیسې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ له لارې سوداګریزو توکو د لیږد بهیر د طالبانو د حکومت لخوا پر وخت د دغې پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله ځنډولی دي. د دغه خبری اژانس د راپور په اساس د طالبانو حکومت یو پلاوی د تېر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ترمز کې له ازبکستاني چارواکو سره په کتنه کې منا کړی و چې د افغانستان خاوره کې به د دغه اورګاډي د پټلۍ د ساتنې او مراقبت چارې د 2023 میلادي کال تر پیبرې میاشتې پورې بشپړې شي. افغان سوداګر او پانګوالو د حیرتان بندر په بندېدو ژور اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې اوس مهال په دغه بندر کې د ازبکستان په خوا کې زغ زیات سوداګري توکي بند پاتې او دوی د لارې پرانستو ته شیبې شماري. خو د اورګاډي د پټلۍ د ادارې ویان عبدالسمید دورانی وایي چې د ترکمنستان سره د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو لیک په دې بڼه روان دي او پروسې دکې د کینیا تورغونډې د سرحد لري افغانستان ته د سوداګری دو ټوکو لیک هم ته پاموړ زیاتوالی راغله.
تیر ورځ د تورغونډې بندر لري 50 واګونه تجارتي توګه هیوا ته وارد شوی دي چې مجموعي وزن 3,300 میټریک ټنه دی او لوی برخه خوراکي مواد دي. همدارس پرون له همدې مسیر څخه و واګونه تجارتي توکي صادر شوی دي چې مجموعي وزن 4,600 ټنه دی او لوی برخه یې د انارو جوس دي.
د حیرتان لاری دوس پرې د پټلۍ په واسطه د سوداګریزو توکو د لیک د ځن وروسته د طالبانو حکومت ویان زبی ولا مجید د خپل ټوئیټر په پاڼه له افغان سوداګر وغوښتل چې د زغم څخه د کار واخلي او خپل سوداګریز توکي دي د ترکمنستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. خو افغان سوداګر وایي چې دوی نشي کولی هغه مالونه چې همدا اوس د حیرتان بندر ته رسیدلي د بلې کومې لارې څخه افغانستان ته انتقال کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. سا
ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.